السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت او غواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده، په دې کې دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
په کونړ کې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بېخي پوښتنه یې مکوه.
نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه تړل شوي، دا مسله مو د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
او دا به هم واوري چې فیسبوک ویلي هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې بریدونه کړي، او افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي؟
تر ډېره د خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسپورټ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پر تله 8% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. او درمنستان چارواکي وایي چې په سرحد کې تازه شخړې کې لسګونه سرتیري لا درک دي او نیول شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادۍ د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پانه خبر کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیکي ویل شوی دی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ایزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له درې ادارو سره خبرې کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی. د دغه راپور له مخې له دې لارې ترلاسه شوی پیسې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغو پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. د لوړو زده کړو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کتنه کې د جرمني کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې وزارت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یو شمیر پانتونونو ودانیز چارې د کابل پانتون معیاري کول او پانتونونو کې د انټرنیټي خدماتو پیاوړي کول هغه برخې دي چې طالبانو د جرمني مرسته پکې غوښتي.
د طالبانو لراته ګروسته پر دولتي په هنتونو سربیره په اکثر ولایتونو کې دنجونو منځنۍ او د لیسې دورې خونځي هم تړلې دي. زده کوونکو او محصلانو له دی وړاندې په وار وار غوښتنه کړې چې د تعلیمي بنسټونو دروازې باید ورته پرانستل شي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوی دی چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لادرکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیا نن په یوه اعلامیه کې دیارلس ویلی چې دیارلس سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوی او څلوروشت نور د برخه او د څلوروشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا تازه شخړې پرون ونخته. په چک جمهوریت کې 13 ورځ د کورونا څخه باندې 22400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه لنه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 14.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د چک جمهوریت د عامه روغتیا وزارت نننی معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د 13 اونۍ پرتله 15% زیاتې شوې دي. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې زیاتې شوې او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړې د میډیسن پټنټ پول په نوم ادارې سره لاستیک کړي ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی داروی باید له څو ازمیښتونو تیر شي او مسؤل بنسټونه یې تایید کړي. د هوکړې له مخې د ملګرو ملتونو د ملاتړ برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک غوښتنه کړې چې خپل حکومت او غوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پاتې ورسوي. په دې لیک ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف. د طالبانو په دې پرانستي لیک په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او زیاته وی چې اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم د بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورت کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان متقی له قوله خپور شوی په کې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاو چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکې د پیسو له کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنېدای شي چې عام ولس ترې ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالې لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کول شي د افغانستان په صنعت کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې امریکا وختي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤلانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړی. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپل نمائندګانو په وسیله د کانګرس مینان دي دغه په وسیله باندې آگاه کړي چې د واقعیتونو په افغانستان کې پیښې روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې لبیا بیلو چارواکو سره غتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدوې خبرې کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي ل خپل نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولې افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ل نیوز ویک سره خپل نوې مارکه کې ویلي روسیې غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي ووسی، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امریکا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت او غوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه هم پای ته ورسوي. امریکا چې د پخوانی حکومت ستره مرستندوی هیوادو له افغانستان سره هر کال د میلیاردونو ډالرو مالی مرسته کوله، یو اقتصادي فشار چې اوس د طالبانو حکومت پر ځان احساسوي هغه د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو کنګل کیدل دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي. په دې اړه چې آیا د طالبانو دغه غوښتنې ته به کانګرس مثبت ځواب ورکړي او پر اساس به عمل وکړي که څنګه، په دې اړه مو په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه. مخکې لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول.
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و، نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استره بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی تسلا ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی پرېښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس کې، هم هغه اختلافات موږ هم د خلیجو په مرکې کې هم بعض شیان نه خکل او تر ډېره بریده داسې ښکاري چې په خپله ډاکټر صاحب خلیلزاد هم ځینې مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویبارۍ رول هم ولوبوي، ځکه خوی چې دی لا تر اوسه په شار شوی نه دی خپل دغې پخواني موقف نه او دا کوم ډیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی د طالبانو سره به پر هغی کلک ولار ده. نو ده اغی پا اساس ده فکر کنم چه دوی با ده دارشتف خلیزاد ده لاره دوباره پا کانگریس که خپل اغا رول اولو بی او ده کانگریس مینان پا ذریعه یوسف شارون اضافه کیلتا.
که چره امریکا ده ذخیره یا ده غشتمنی آزاد کری اور سره با ده امریکا نور نریوال ملتری هم پر طالبان فشارو نکم کری؟
لومړي سر کې خدا ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی د آزاده کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل تل لاسرسی پیدا شي او دا هم په اصطلاح کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی به تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنا د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو.
اروپا کې مشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو پوه سعید زاکرشاه ساداتو
د آزادۍ په څپو کې پر روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوو تر درو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8 بجو تر 9 پورې اورېدلای سي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر اونې خبرونه د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د محصلانو، استادانو، زده کوونکو او د ښوونکو پر ستونزو خبرې کړې دي. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره چې کورونو کې څه چې و هغه هم ختم شوي او هټیوال هم ورته نور سودا په پور نه ورکوي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له سره پیل شي. دا یوازې کونړ هم نه دی چې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو څخه شکایت کوي، بلکې د افغانستان اکثر ولایتونو کې د ښوونکو هم دا حال دی. نور په دې رپورټ کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي، خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه، ځکه چې لمنګ له اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو، نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خداسې او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل، هته د کرای هغه د پور نه شاده کوله، هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې دي، مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او غریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسلکی به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشی، چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بد اغیزه وکړي. په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی:
خون کو ته د درې مشتي کیږي چې ماشات نه دی ورکړل شوی، ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونو سم کې خرچ کړي، د کورونو سامان بازار ته راويست، خرچ کړي زکه چې اولادونه ته نفقه غواړي. خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي، نور که خون کې ته دغه ماشتون حل نشي، ماشور نکلی شي، نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځم تر شپږم نه پورته بند دي، کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بیسوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته د ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مندي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تېره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. فیسبوک ویلی هغه پاکستانی هکرانې بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمیر حسابونو یې بریدونه کړي وو. دوی وایي د دې هکرانو لخوا دا حملې هغه مهال پیل شو چې طالبانو هڅه کوله په کابل کې واک ونیسي. څه موده وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غني فیسبوک پاڼه هم حک شوې وه چې له یوې ورځې وروسته یې بیرته ترلاسه کړه. په افغانستان کې سایبری امنیت څومره مراتیږي او دا امنیت ولې مهم دی؟ همدا پوښتنه مې همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له یو کارپو آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو دا د سیمه مرکزي دولتي سیستم نه لري چې غلاري خلک واټول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نورې وادونه حتی که فیسبوک هم هلته دی په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خو دا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 2 میلیونه خلک په انټرنیټ د کاروي، نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي، څلوېښت برخه یې ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته، له کومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت یو برخه ده، تنظیم برخه ده، مهمه برخه ده. ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، اکثریت ټولنیزو رسنیو کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک لږې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي ساتي. لومړی سره ده چې خپل شخصي حریم دي وساتي، دوم کې یو قوي پاسورډ دی ورکړي، دریم دوم لیول اتنټیکیشن سی ورته وایي فیسبوک کې. اما غدي فعال کې یعنی کله چې فیسبوک اکاونټ داخلي کې یو نوی موبایل کمپیوټر د ته یو کوډ راځي، موبایل ته ما کوډ به هم وایي، هغه د شمیرې تر راځي. او دریم دوی خپل ټوپ لینکونه شوټ لګي په باندې یا شي کلیک نه کیږي، فیشینګ یو ډول دی، هاکینګ په ماغه سره مخنځي، لوکیشن او پرایوسی همیشه جدي ونیسي. بلکې د دې کوم پیجونه مدیریت کوي، کوم کمپاني مدیریت کوي، دغه صلاحیت بل چا تور کوي هغه محدود کړي، یعنی اډمن صلاحیت ورنه کې همیشه غوښتي چې ډیټر وو دي دغه صلاحیت ورکړي نه دي معنی جرو دي اډمن صلاحیت.
بلې او دغه هکران څه رقم ډلې دي؟ دا شخصي ډلې دي د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي؟
دوی په دولتو پورې تړلې دي، شخصي ډلې دي، کمپنیان هم دي، اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي. سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې دغه په استعمال دي خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي.
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي، یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا، دغه ټیک هم هک کېدلی شي؟
ټیک مار یا وریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده، یعنی معنی نه ورکوي. هغه انده معنی یو چیز دل څه وي کس فیسبوک ادارې ته، نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیچ ورته وایي، نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري. د دې اکاونټونو چې اکټیو وو هغه نه دی اکټیو، د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو.
په دې اړه مو چې په افغانستان کې سایبری امنیت ته څومره توجه کیږي او دا امنیت ولې مهم دی، د ټکنالوژۍ د برخې کارپو آغا ملک سهار سره مرکه واورېده. د فضایي چارو متخصصانو په یو مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو سلو 50 نوري کاله لري د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلی دی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري. نور بل اسمت سروانه واورو.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلې چې پخوا یې په حقیقت نه و لیدلې. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینسبورګر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همدارزوی ک په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري، در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاود بحثونه هرونی د سی شنبه پورز له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپريږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر او نيزه خبرونه خبريږي. تکراری ده پرون په ژوندۍ بڼه باندې و، او په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوی موضوع له محصلانو او استادانو سره څېړلې و.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
نن د نومبر ولا سمدا او د محصلانو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په همدې پلمه مو دا موضوع د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې څېړلې ده.
زوان کهول هم هغه کهول دی چې تر ډیره په د افغانستان په تحصیلي نظام کې بوختو لوړو زده کړو پوهنتونونو او دغه راز د ښوونځیو ته هم دغه نسل تل چې په دې وروستیو کې په وروستیو دوه دریو میاشتو کې له زده کړې بې برخې دي. د خبرونه مهروي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس بل اسد الله لودین د ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس څخه یو سرخلاص لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزه ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې 2020 کال کې 4800 ټنه تریاک په افغانستان کې تولید شوی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤول حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیری نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. بل لور ته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیری وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په چک جمهوریت کې 13 ورځې د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچا تر ټولو لوړ شمیرې دي. او فایزر شرکت وایي دی وي هوکړې لمخې 95 کمایې د هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه د اوزه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د نومبر ولسمه هر کال په نړۍ کې د محصولاتو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصول جانو پلتال د نازی رژیم لخوا وژل شو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 18 نور نه هغه محصولات چې د یاد چکی محصول خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر ولسمه د محصولاتو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. سکل دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصولات لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره ملمانه هم شته دي. ملمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون ده. هم دا ډول محصولان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون هم دا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي او هم دا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره مل شي. خو په پیل کې ملمنو ته چې همدا شي برا سره ووصل شوی دی هغه ته خراغلاس وایم. په خیر اغلی مرهون صاحب پیل بیل تاسو وکړو د محصولاتو ورځ دا د ورځ داسې محل راځي چې په هنتونونو تړلې دي. محصولات په هنتونونو تنځي او یو کارانه ته هم نه د معلومه کله چې پښتنه کېږي چې کله په هنتونونو پیلېږي. نو خبره همدا کېږي چې پتار هو کار روان دی خو د میاشتې تیریږي لا هم د هنتونونو دروازې نه خلاص شوی. علت تاسو څه ښکاری؟ یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د پوهنتون نو تړل شي؟
زه له هر څه مخکې تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصولاتو په افغانستان کې په پوهنتون نو کې محصولاتو په نشتون باندې راځي. او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به موږ تر دې راوخته ونه سوالای. کسان چې تیر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې محصولاتو زده کړې ټول زیانمن شوي دي. محصولات په سمه توګه ندی توانی دلی چې زکه خو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، ټول نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محاصل ارزښت د تیر شلو کال په پرتله صفر تر اچته شوی دی، او دغه بې ارزښتي چې راځي ټوله بېخي ډېر سر نه خال.